دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده.
ویان سید سلیمان شاه هند او پاکستان دواړو افغانستان ته د بشری مرستو پر سوالو پیل کړي. په نیوی ډیلی کې د هند بهرنیو چارو وزارت پرون د جمعې په ورځ د مرغومي په ولسمه خبر ورکړ چې د هند طبي مرستو جوپا کابل ته رسیدلې. په دې مرسته کې بنیادی درمل شامل وو چې په کابل کې د اندرا ګاندی د ماشومانو روغتون ته ورحواله شو. د اطلاعات او کلتور د وزارت مرستیال او د طالبانو مطبوعاتي وین ذبیح الله مجاهد هم کابل ته د هند طبي مرستو د رسیدو خبر تایید کړی. لبل خوا په کابل کې د پاکستان سفیر محمد صادق خان هم د ټویټر په پاڼه لیکلی دی چې د افغانانو لپاره د پاکستان د خلکو د مرستو هدیه چې په کراچۍ کې د افغانستان جنرال قونسل ته ورحواله شوې وه پرون د جمعې په ورځ د چمن په لاره سپین بولدک ته واړول شوه. د خوراک نړیوال سازمان یا ډبلیو ایف پی په خپل یو تازه رپورټ کې خبرداري ورکړلې چې سږ کال په ژمي کې په افغانستان کې څه باندې 40 میلیونه خلک د خوراکي موادو د کمبود لستون سره مخامخ دي او په سلو کې 90% خلک بهرنیو مرستو ته اړتیا لري. په عین وخت کې د طالبانو د انتقالي حکومت د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر وای د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د وروستیو واورو اورښتونو او سیلابونو له راوتو وروسته اسلامي امارت بیړنیو حالاتو سره د مقابلې لپاره ځان چمتو کړی. ملا برادر پرون د جمعې په ورځ د مرغومي ولسمه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې ټولو مربوطه وزارتونو او په ولایتونو کې مسؤلینو ته امر شوی چې خلکو ته عاجل مرستې ورسوي او هم د ژغورلو او د لویو لارو د خلاصولو او د کومکي موادو د رسولو په اړه خپل مسؤلیت ادا کړي. په تیره یوه اونۍ کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د مسلسلو واورو اورښتونو او سیلابونو د راوتو له امله او د ځمکې د ښویېدو له امله ګڼ شمېر خلک په عاجله توګه خوراکي موادو درملو کالیو او پیسو ته محتاج دي. له څو ولایتونو نه تر دې دمه د 11 کسانو د مړینې رپورټونه ورکړل شوي دي. تاسې زمونږ غږ د واشنگټن نوري د پاکستان د ډان ورځپاڼې پرون د جمعې په ورځ رپورټ ورکړ. ټاکل شوی دا چې د پاکستان د ملي امنیت د شورا رئیس موید یوسف پروانه میاشت کې کابل ته سفر وکړي. ورځپاڼه وایي چې افغانستان ته د موید په مشرۍ د پاکستانی هیئت د لیږلو پریکړه د افغانستان په باب د پاکستان د حکومت د وزارتونو د هماهنګۍ د دفتر آی سی سی په ځانګړې غونډه کې وشوه. تاکر شوی دا چې پاکستانی هیئت به د ډیورنډ د کرښې په امتداد د دواړو خواوو د وسلوالو ځواکونو ترمنځ کړکېچ او تشنج په اړه خبرې وکړي. ورځپاڼې د یو لوړپوړي پاکستانی مامور له قوله لیکلي دي ممکن چې هیئت د جنوري په 11 او یا 13 کابل ته سفر وکړي. طالبانو د پاکستان د پوځ لخوا د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې د اغزن مزي او فولادي کټالو د لګولو سره خپل مخالفت څرګند کړی دی او وایي چې د اغزن مزي د ډیورنډ د کرښې نه دی خوای د افغانستان په خاوره کې لګی. خو د پاکستان پوځ وایي چې د طالبانو د اعتراض باوجود په پام کې لري چې د اغزن مزو د لګولو پروژه حتما بشپړه شي. طالبانو د روزګان او ننګرهار په ولایتونو کې په څو ځایونو کې د پاکستان د پوځ لخوا لګول شوي اغزن مزي لرې کړل. د پاکستاني چارواکو په وینا د دې پروژې کار 94 پسلو کې بشپړ شوی دی. لبل خوا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي د طلوع نیوز سره په یوې ځانګړې مرکې کې ویلي دي دا موضوع د ټول ملت موضوع ده او پر همدې بنسټ به موږ پریکړه کوو. خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نوري. په داسې حال کې چې د روسیې په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو لومړی ډل عسکر د قزاقستان پخوانی پایتخت الماتی ته رسیدلی دي. د فرانسې د خبري اژانس د رپورټ له مخې د عسکرو او احتجاج کوونکو ترمنځ د ډزو په نتیجه کې 13 کسان وژل شوي دي. اژانس رپورټ ورکوي چې د الماتی د ښار په مرکزي برخو کې د ټوپکو ډزې اورېدل کیږي. احتجاج کوونکو په دغه پر نفوذ ښار کې د جمهوری ریاست ماڼۍ او د ښاروال د دفتر په شمول دولتي ودانیو ته ورونه واچول. جمهور رئیس قاسم امنیتي ځواکونو ته امر کړی دی چې به له مخکینی وارننګ یا خبردارنې دی پر احتجاج کوونکو باندې ډزې وکړي او دی ولي. په مسکو کې د امریکا غا خبريال وای د سیاسي چارو څارونکو قزاقستان ته د روسي د پوز دو رسیدو وروسته د مرکزی آسیا امنیتي وضعیت په اړه ژوره اندېښنه لري. جمهور رئیس جو بایدن د 2020 میلادي کال د جنوري په شپږمه د متحده ایالاتو د کانګرس پر ودانۍ یا کیپیټل باندې مرګانۍ حمله پړه. خواني جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ او د جمهوري غوښتونکو د ګوند د هغو مشرانو په غاړه اچولي چې اوس هم د درواغو په بیانونو باندې باور کوي. د امریکا غږ د سپینې ماڼۍ خبریاله پارسي ویډا کاسوارا وایي چې ټرمپ اوس هم ټینګار کوي او وایي چې د جمهوري ریاست انتخابات ورنه غلا شوي وو. ښاغلی بایدن په خپله وینا کې په ډیرو سختو الفاظو د امریکا د ډیموکراسۍ نه دفاع وکړله. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په 2020 میلادي کال کې 55 ژورنالیستان او مسلکي افراد د نړۍ په څو هیوادونو کې وژل شو. د ملګرو ملتونو د کلتوري، ساينسي او تعلیمي سازمان یا یونسکو په خپل یو تازه رپورټ کې چې د مرغومي په شپاړسم خپور کړي ویلي دي د 1015 المریز کال راهیسې چې څومره ژورنالیستان وژل شوي دي د هر لسو کسانو د نهو کسانو د تحقیقاتو دوسیې به سرنوشت پاتې دي. دا نړیوال سازمان وایي چې په بې تفاوتۍ سره د ژورنالیستانو د وژلو لړۍ کې یو خطرناک حد ته رسیدلې ده. د یونسکو عمومي رئیس اډری ازولی ویل دي تیر کال هم نړیوالو ته د حقایقو څرګندول هغه ته د خپل سر په بیا باندې تمام شو. د نوموړي په وینا اوس د بل هر وخت په پرتله نړیوال آزادو او پر حقایقو مبني معلوماتو ته د لاسرسي حق لري. په سوریه کې د خیریه مؤسساتو د کارکوونکو په وینا د ایډلی په ولایت کې چې کنټرول یې د بشار الاسد د وسلوالو مخالفانو په لاس کې دی او سلګونو زرو بېوزلو خلکو پکې د جنگ له امله پناه اخیستې ده. د ویرې او سختې نیستۍ په وجه بې اسرې مور او پلار هره ورځ دوه یا څلور ماشومان په دې تمه خوشي کوي چې یو بل څوک به له ځان سره بوزي او ممکن چې ژوند یې ښه شي. وروسته له هغه چې د امریکا د فضایي پلټنو ادارې ناسا تیر کال فضا ته یو پرمختللی تلسکوپ د شمسی نظام په اړه د ساينسي پلټنو د سرته رسولو په خاطر ولېګو، وسی د سپیس پلین په نوم یو نوی فضایي بیړۍ تیار کړې ده چې دا وخت د کالیفورنیا د ایالت د لاس ویګس په کار کې د صارفینو په الکترونیکی نمایش کې خلک سیل کوي. کمبوډیا چارواکو د قاچاقبارانو او سوداګرو له شر نه د ځنګلي حیواناتو د ژغورلو په قرض ارتفیشل انټیلیجنس یا مصنوعي ذکاوت ته مخه کړې ده. دغه ټکنالوژي په مرسته کولی شي چې د حمله نه مخکې د قاچاقبارانو حرکات وڅاري. او په سعودي عربستان کې د موټر ځغلولو نړیواله سیالي روانه ده. د ډاکار دا څلور څلوېښتمه سیالي چې د روان میلادي کال د جنوري په لومړۍ نیټه پیل شوه، زرتنه ګډون کوونکي په ټرکونو، لاریو او تیز رفتار موټرو کې 3,350 کیلومتره اوږده بیدیا په 12 مرحلو کې وهي. ایوازې ښځې لوبغاړي پکې ګډون کوي. خبرونه پای.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسې کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 922 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو ترنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ده. د بشری حقوقو د سر ادارې هیومن رائټس واچ افغانستان کې د روغتیاي سیستم په وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت وایي چې د اگست د 15مې وروسته مرسته کوونکو د روغتیا سکتور سره خپلې مرستې بندې کړې، خو د دوی د حصول عمله د روغتونو دروازې نه دي تړلې شوې.
د بشری حقوقو سر ادارې هیومن رائټ واچ افغانستان کې د روغتیایي سیستم په ناسم وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلې چې دغه هیواد روغتیایي سیستم د پاشلو د ګواښ سره مخ دی. هیومن رائټ واچ د دفتر د آسیا د څانګې مشر پیټریشیا ګوزمن د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې د افغانستان روغتیایي سیستم د جګړې له اغېزو د مرستو د نشوالي او ورسره د کرونا او د رواني سپې د ګواښونو سره مخ دی، چې له امله دغه هیواد روغتیایي سیستم باندې فشار ډېر زیات شوی دی. د بشری حقوقو سر ادارې د دغې چارواکي د سرګردونو په د عامه روغتیا وزارت سندي ویلي، خو دغه وزارت د روغتیا خدمتونو د چمتو کولو د چارو مین ډاکټر عبدالباری عمر تیرونه کابل کې خبر اعلان ته ویل چې د اگست 15مې ورځې د بدلون وروسته د کرونا وایرس د درملنې روغتونونو په ګډون د افغانستان د عامه روغتیا سکتور سره د نړیوال بانک په ګډون یو شمېر نړیوالو سازمانونو خپل مرستې بندې کړې. خو د دې سره سره دغه وزارت هڅه کوي چې روغتونونه د ناروغانو پر مخ پرانیستي وساتي.
د روغتونونو دروازې رانه بند شوي نه دي، ناروغان مو د سرک په غاړه مړ شوي نه دي. هڅ دا چې یو ناروغ ته نه دی ویل شوی چې ته روغتون ته مرزا، دلته ډاکټر نشته. دا یو لوی لاستراوړنه ده. لله الحمد، په تیرو پنځو میاشتو کې موږ تقریبا چلور لکه یو اتیازر و پنجا بیا ناروغان بستر کړي دي. هاغه ناروغان چې هغوی بستر ته ضرورت درلوده دا بستر شوی دي او د دوی درملنه شوی ده او بیرته رخصت شوی.
ډاکټر عمر ویل چې د تیر رژیم پر مهال دا روغتیا سکتور نږدې 90% په بهرنیو مرستو چې د نړیوال بانک، اروپای ټولنې او آسیایي بانک په ګډون یو شمېر لویې کوچنۍ مرسته کوونکې ادارې پکې شاملې وي متکی وو. ډاکټر عمر ویل چې په تیرو 15 میاشتو کې میلیونونو کسانو روغتونونو او کلینیکونو څخه لیدنه کړې او هغوی ته روغتیایي مشورې ورکړل شوي دي.
تر 20 ورځو زیات هغه میندې چې د هغوی ولادت په نارمل ډول سره نه شوي ترسره کېدلې عملیات ته ضرورت درلود چې په تبابت کې موږ سیزرین ورته وایو. تر 20 ورځو زیات میندې په 13 میاشتو کې سیزرین شوي دي چې دا هم یو ډېر غټ رقم ده.
همداشان ډاکټر عمر ویل چې په دغه موده کې د 114 ساري ناروغیو په وړاندې اقدامات شوي او د خپرېدو مخې پر وخت نیول شوی ده. افغانستان کې اوس مهال 3800 روغتیایي مرکزونه فعال دي. افغانستان د عامې روغتیا سکتور سره د اګست د 15 ورځې وروسته نړیوالو ادارو خپلې مرستې بندې کړې. اوس د ملګرو ملتونو ځینو ادارو د دغه هېواد د عامې روغتیا سکتور څخه د ملاتړ لپاره بیا مرستې پیل کړي، خو لا هم د دغه هېواد روغتیایي سیستم نړیوالو مرستو د کمی سره مخ دی. د بلې خوا طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې افغانستان سره د هندوستان روغتیایي مرستو دریمه جوپه د جمعې په ورځ کابل ته رسېدلې ده. په دې مرستو کې 6 ټنه روغتیایي توکي شامل دي. هندوستان د دې وړاندې هم په دغه هېواد کې تولید شوی د کورونا وایرس 15,000 ډوزه واکسین افغانستان ته استولیو. د روغتیا نړیوالې ادارې WHO ویلي چې د پنجشنبې په ورځ 4.6 ټنه طبي وسایل او درمل په روغتونونو کې بستر ماشومانو درملنې لپاره د هوا له لارې کابل ته رسولي دي. WHO د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې دا درمل او طبي توکي به د 3 میاشتو لپاره 150,000 ناروغانو ته کفایتو کی.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1,229.0 په لنډو څپو 1,515.0 او 902.0 kHz د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله د ډیورنډ په کرخه چې وخت په وښخړی راپورته کیږي په نږدې ورځو کې ده د افغان طالبانو لخوا د ډیورنډ کرخې نه ازغن تارونه راټول کړی شوي دي او په پوله د دواړو خواوونه د عسکرو ترمنځ خبري هم اړول شوي دي. په پاکستان کې ملت پاله پښتانه سیاسي ګوندونه وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله دوی د ډیورنډ د کرخې په توګه ګڼي. د ډي وي خبريال ارشد مومن په دې حق لا رپورټ را لېږلې.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی ویان زید خان دی وته ویل د امیر عبدالرحمن او انګریزانو ترمنځ دا معاهده د 99 کال د پاره شوې و او هغه 100 کال وړاندې ختمه شوې ده. اوس د دې قانوني حیثیت نه دی پاتې. هغه ویل دا د پښتنو تقسیم دی. طالبان دا پوله نه مني او طالبان نه که په افغانستان کې نور هم د چا حکومتونه راغلي هغه دا د پولي په توګه نه د منلي. نو موږ ویل په دې زمنګ د ګوند موقف دا دی چې د پښتنو تقسیم موږ نه خوښو او داغي خلاف یو
او دا یو دا ډېر نه دی دا د دې شي بارډر کولای ولې چې دا خو انې ما اته په دې نه شي دا نو دغه ټکی بارډر په کې کوم طرف نه راغی په دې نه پیږم.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزی او صوبای سیکټری عبدالرحیم زیارتوال د ډیورنډ کرخې یا دغه د بارډر د هیڅ پاړه ویل دا شخړه د افغانستان او پیرنګي ترمنځ د وخت راهسې روانه ده. نو موږ ویل دا مسله د ټول افغان ولس د خوخي بغیر نشي هوارې دي.
زبل ټکې نه استعمالون دا د ډیورنډ خط دی د افغانو د پیرنګي ترمنځ خطلې وو ترمنه ډیورنډ خط دی.
د اسلام آباد اسلامیک پوهنتون د نړیوال اړیکو څنګه مشر ډاکټر منظور پریده وای په ډیورنډ کرخه د پاکستان ازادي وروسته مسلې روانې دي او د دوانو هیوادونو تعلقات هم پرې اغیزمن شوي دي. خو د دې شخړې اوارې په کار دی او باید چې پاکستان او افغانستان د مسله هواره کړي
چې په مختلفو ناستو کې په د دې د حل لپاره کوششونه وکړي شي هغه پاکستان او افغانستان په دوه اړخیزه طریقه باندې هم کولای شي او ورسره که د ملګری ملتونو یا د سي د نړیوالو طاقتونو سرپرستی ورته حاصل وي چې په غو باندې دغه خبرې مخې ته بوزي نو دا هم ممکنه ده.
پروستو کې په ټولنیزو رسنیو د سي ویډیوګانې خورې شوې وي چې افغان طالبانو د ډیورنډ په پوله لګول شوی ازغن تار لري کړي او په پوله موجود امنیتي ځواکونو په دغه غاړه توده باسونه هم شوي دي. په اول کې د افغان طالبانو د مومندو او د افغانستان د ګوشتې ترمنځ د پولیسو په مقام د غشخړه روچته شوی و. بیا د کونړ، نیمروز او جنوبي پولو باندې هم د غسې پیخې پر لپسې رامنځته شوی چې طالبان پکې لیدل کیږي چې ازغن تار راټولوي. د پاکستان خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی سورز وړاندې ویلیو د افغان طالبانو سره په دې مسله خبرې روانې دي. او د پاکستان د پوز ویان میجر جنرال بابر ابتهار تیر ورځ په لوینا کې ویلیو چې د ډیورن کرخه نړیواله پوله ده او د اصغن تار لګولو کار یې پرې سلور نوي پیسه ده مکمل کړی دی. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دوا.
پینی خبری دورځ په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبری او د اوریدونکو نظرونه هر مخام د اتو بجونه تر نهو بجو پوری د امریکا غا غاشنا رادیو یو ساعته وختو او دری خبرونه.
په قزاقستان کې خلک د تیلو د بیو د لوړیدو په خلاف باندې مظاهره کړي چې په نتیجه کې حکومت استعفا وکړه او بیړنۍ حالت اعلان کړي. مظاهره په تاوتریخوالي واغښت او ګڼ شمېر مظاهره کوونکو او پولیس پکې وژل شول. پام وکړئ د رپورټا.
روسي او د ټولیز امنیت تړون غړو هیوادونو د پنځشنبه په ورځ قزاقستان ته د 1300 ځواکونو یو قطعه واستوله. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف د چهارشنبه په ورځ د ټولیز امنیت د غړو هیوادونو له مشرانو څخه غوښتنه وکړه چې د دغه هیواد سره د هغو مظاهرو په قابو کولو کې مرسته وکړي چې د دغه هیواد ټولو برخو ته خبرې شوې دي. د 1300 ځواکونو لومړنۍ الوتکه الماتی ته رسیدلې ده. سیمه ییزو چارواکو ویلي په دولتي ودانیو په بریدونو کې لسګونه کسان وژل شوي دي. دغه مظاهرې چې په 1991 کال کې د قزاقستان د خپلواکۍ له اخیستو راهیسې بېسار بلل شوي دي په ترڅ کې ګڼ شمېر دولتي ودانیو ته اور اچول شوی او شاوخوا 12 پولیس هم پکې وژل شوي دي. له بلې خوا اروپایي ټولنې د پنځشنبه په ورځ له روسیې غوښتي چې د قزاقستان حاکمیت او خپلواکۍ ته درناوی وکړي. دغه غوښتنه وروسته له هغه کېږي چې روسیې خپل ځواکونه قزاقستان ته د مظاهره کوونکو د ځپلو لپاره استولې دي.
موږ په قزاقستان کې د روسي ځواکونو په حضور خبر یو، خو دغه ډول حضور باید د قزاقستان ملي حاکمیت او خپلواکۍ ته په درناوي سره وي.
هغه زیاته کړه موږ په الماتی او د قزاقستان په نورو سیمو کې حالات له نږدې څارو او په الماتی او نورو ښارونو کې د تاوتریخوالي، چور او مرګ ژوبلې په اړه خپله ژوره خواشیني څرګندوو. د جنوري په 15مې د قزاقستان په تر ټولو لوی ښار الماتی کې د ولسمشر ماڼۍ ته د تیلو د بیو د ناڅاپي لوړېدو په وړاندې د مظاهرو په ترڅ کې اور واچول شو. په پایتخت نور سلطان او دغه هیواد په نورو لویو ښارونو کې هم د حکومت د هغې پرېکړې پر ضد اعتراضونه وشول چې د تیلو د بیو د لوړوالي د مخنیوي لپاره وضع شویو محدودیتونه یې د جنوري په لومړۍ نیټه لرې کړل. د حکومت د دې کار په نتیجه کې په یوه شپه کې د تیلو بیې دوه چنده لوړې شوې. د چهارشنبې په ورځ ولسمشر قاسم جومارت توقایف، صدراعظم او د هغه کابینه او پخوانی ولسمشر نور سلطان نظربایف چې اوس د ملي امنیت د شورا رئیس و له دندې ګوښه کړل. هغه همدارنګه ژمنه وکړه چې د مظاهرو مخه به ونیسي.
د داسې یو حالت د رامنځته کېدو تمه نه کېدله. قزاقستان په 1991 کال کې د خپلواکۍ له اخیستو راهیسې له سیاسي او اقتصادي پلوه یو باثباته هیواد و. کوم څه چې نن پېښ شول د تمې خلاف و او د قزاقستان او د سیمې دپاره ډیر اهمیت لري.
د قزاقستان دولتي رسنیو له قوله ویل شوي چې د ولسمشر له ماڼۍ بهر او د الماتی له عمومي اداري ودانۍ سره راټولو شویو مظاهره کوونکو ډنډې او سپرونه له ځان سره لېږدول. مظاهره د یکشنبه په ورځ د ژناوژن په سیمه کې پیل شوه او په چټکۍ سره د دغه هیواد نورو سیمو ته خپره شوه.
د قزاقستان په لویدیز کې هغه څه چې پیښ شول دا هغه ځای دی چې خلک په دې تیلو باندې د دغه هیواد د نورو خلکو په پرتله ډیره اتکا لري. همدارنګه دلته د قزاقستان د تیلو زیرمې هم موقعیت لري. په همدې خاطر خلک په هغه ځای کې د تیلو د بیو د لوړېدو په ضد مظاهره کوي چې تیل تولیدیږي.
ولسمشر توقایف ژمنه کړې چې د تیلو بیه به د تیر کال اندازې ته بیرته راټیټه کړي او د دغه هیواد په دوه لویو ښارونو الماتی او پایتخت نورسلطان کې بیړنۍ حالت اعلان کړی. په دغو ښارونو کې د شپې لخوا په ګرځېدو بندیز لګول شوی دی.
ولسمشر توقایف د جنوري تر 19مې بیړنۍ حالت اعلان کړی او دا په دې معنا ده چې دای باور لري دغه مظاهرې په اوږدمهاله کې کوم څه ترلاسه کولی شي. زه فکر کوم د حکومت لخوا د فشار او زور پلی کول به مظاهره کوونکي د لنډ وخت لپاره غلي کې، خو په اوږد مهال کې به دغه ستونزې ته رسیدګي کول ډیر سخت کار وي.
د قزاقستان حکومت چې په روسیه کې د پوتین له حکومت سره ټینګ اړیکې لري همدارنګه د انټرنیټ ځینو برخو ته په لاسرسي باندې هم محدودیتونه لګولې دي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 1515 باندې واوري.
د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د مرکزی اسیا د چارو کارپور ډاکټر کیوین هلف په قزاقستان کې د ورستیو پر وختګونو په اړه زموږ د همکار احمد الله ارچوال سره په امریکا کې ویل دي چې د قزاقستان د وضعیت له امله په سیمه کې د روسیې رول لا پسې پیاوړی شي. ډاکټر هلف د دې پوښتنې په ځواب کې چې قزاقستان کې د لاریونونو او مظاهرو لامل څه دی ځینې څرګندونې کړې چې مهم ټکي تاسو ته دراوړو.
You know, I think there are a couple of things.
په موجود وخت کې د تیلو د نرخونو پورته تلل او اختلاس د مظاهرو د عواملو په توګه دیږي خو روان احتجاجونه نور لاملونه هم لري. په قزاقستان کې په خو هم مظاهرې او اعتصابونه شوي خو هغه چې دا ځل نوي دي هغه دادي چې زیاتره هیوادونه له کورونا د راوتو په حالت کې دي. خلک ستړي دي، اقتصادونه ښه نه دي او دا یو ستونزه ده. اگر چې د قزاقستان حکومت د کورونا پر وړاندې ښه مبارزه وکړه په قزاقستان کې پر حکومت د خلکو باور کم دی. بل موضوع چې مهمه ده هغه دا ده چې قزاقستان د بخوانی ولسمشر نظربایوف د استبدادي رژیم څخه یو باثبات حالت ته ځي. دغه انتقال هم یو ستونزه ده. بل خبره دا ده چې 15 کاله وړاندې د شوروي اتحاد بخوانی ولسمشر ګورباچوف د قزاقستان قزاق واکمن لري او پر ځای یو روسي نژاد واکمن وګماره. هغه مهال قزاقانو پراخه احتجاجونه وکړل او دغه د قزاقستان د ملي پیژندګلوي مهمه لمحه وه. دغه المانځنی حمله د مظاهرو سره یو ځای روان دي. روسي خبره ده چې شاوخوا شل کال وړاندې د مختار ابلایزوف تر مشرۍ لاندې یو سمون پاله تحریک چې د اولیګارکی پانګوال سیستم سمونی غوښته سر راپورته کړ. نظربایف دغه تحریک وځاپه. د دې پیښې د المانځنو وخت هم دی. لدې عمل یو شمېر نور کارونه هم موجود دي چې ممکن سری راپورته کړی وي.
اوس چې قزاقستان ته د ګډو ګټو د سازمان عسكر ورغلي او حکومت د انټرنیټ کارول محدود کړي او مظاهرینو سره زور زیاته کړي، فکر کوي د دې سره سره به مظاهره دوام وکړي؟
That's very difficult to say. داستونز مړه د چي سړای وړاند وینه وکړي. لمظاهره کونکو سره د حکومت له خپل تاریخوالي کچه خي چې حکومت به د مظاهره کونکو سختو زپلو ته مخه کړی. لدې بر علاوه د روسي پوزیان راغختل د ښکار کوي چې حکومت داستونز په زور حل کول غوړي او دا مظاهره به په یو سولې انقلاب بدل نه شي.
اگر چې د امریکا حکومت په دغه مظاهرو کې لاس لرل رد کړي، روسانو امریکا په دغه مظاهرو کې پر لاس درلودلو تور نه کړي، فکر کوي دا کار به د روسیا او امریکا او یا روسیا او لویدیز نړۍ ترمنځ ولانجره منځته کړي.
زه فکر کوم دا به معلومه شي. روسانو تر اوسه پریکړه نه ده کړې چې په چا باندې په دې اړه تور ولګوي. دوی وایي چې په دغه مظاهرو کې خروزل شوي بندنی اتباکه کړ دي، خو دوی نه وایي چې دغه اتبا څوک دي. دوی همدغه خبره د مسکو په مشرۍ د ټولیز امنیت تړون سازمان د عسکرو درابلو لپاره د پلمې جوړولو لپاره کاروي. یو دلیل چې د روسیې په پارلمان کې دوی د دغو مظاهرو پړه پر امریکا اچوي هغه دا ده چې دوی وایي چې امریکا په قزاقستان کې پوځي اډه جوړول غواړي. په قزاقستان کې ډېرې اوازې خپریږي. د روسیې رسنۍ په ډېره ناقرارۍ هڅه کوي چې پر یو چا د مظاهرو پړه ور واچوي.
تا وویل چې په قزاقستان کې مظاهره یو تاریخ لري، خو دا ځل مظاهره د دغه هیواد په ډېرو برخو کې روانې او ډېرې شدیدې دي. دا مظاهره به د قزاقستان لپاره څه پایلې ولري؟
زه فکر کوم دا د قزاقستان لپاره یو مهم وخت دی. که تاسو 1990 میته وګورئ، د قزاقستان خلک د شوروي په ټوټه کېدو خفه وو. خلکو به ټوقې کولې چې د شوروي نورو 14 جمهوریتونو شوروي پرېښود، خو روسانو قزاقستان پرېښوده. قزاقستان له شوروي آزاد شوی وروستنی جمهوریت وو، خو دېرش کاله وروسته اوس نوي خلک دي. په قزاقستان کې داسې یوه ملي همغږي او پېژندګلوي رامنځته شوې چې په دغه هېواد کې د روسیې د رول په اړه پوښتنې کوي. دا ښایي د قزاقستان لپاره پر دې د پوهېدلو یوه لمحه وي چې دغه هېواد اوس داسې یو پېژندګلوي چې د روسانو پر وړاندې د پخوا په پرتله په زیاته دښمني ولاړوي لري.
د قزاقستان روان حالت به د مرکزی آسیا پر نورو جمهوریتونو څه اغیزه ولري؟
هغه څه چې په قزاقستان کې یو ناڅاپه وشول هغه د برژنیف د پخوانی دکتورین چې که د شوروي پر یو جمهوریت برید کېږي ټول جمهوریتونه به دفاع کوي بیا راژوندي کېدل دي. موږ دې ته د پوتین دکتورین هم ویلی شو. په بنسټیزه توګه د پخواني شوروي اتحاد استبدادي حکومتونو د یو بل د خوندي کولو لپاره مخامخ میدان ته راډانګلي چې دا کار موږ پخوانه ولیدلی. دا کار به یقینا په ټوله سیمه اغیزه وکړي. په مرکزی آسیا کې به د روسیې رول نور هم زیات شي. تر دې مهاله روسیه په نورو سیمو کې بوخته وه. د سیمې لپاره قزاقستان کې د پرمختګونو معنا دا ده چې روسیه به د امریکا لخوا د افغانستان له پرېښودلو وروسته رامنځته شوې امنیتي تشه ډکه کړي. د منځنۍ آسیا 5 جمهوریتونو چې د یو بلاک جوړولو او یو ځای په آزاد ډول د کار کولو هڅه کوله، هغوی به د تیرې شپې په پرتله اوس زیات د روسیې لوري ته ګوري او له هغوی به د مرستو غوښتنه کول پیل کړي.
کورونا و ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شبا شنان.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د ډیموکراسۍ لپاره رښتینی عالی غونډې چې د ډسمبر په میاشت کې وشوله، د حکومتونو، مدني ټولنې او خصوصي سکتور څخه باندې 215 استازي درلودله چې په دې باره کې پوهه شریکه کړي چې څرنګه ډیموکراسي کار ورکوي. کوربه جمهور رئیس جو بایدن د غونډې په پرانستلو کې وویل په درسته نړۍ کې د ډیموکراتیکو حکومتونو سره د خلکو ناراضیتوب مخ په زیاتېدو دی. دوی احساس کوي چې د دوی د ضرورتونو په پوره کولو کې ناکامه شوي دي. دا زموږ د وخت تعریف شوی چیلنج دی. د ویل ډیموکراسي له ناراضیتوب د ګواښ همدغه راز له مطلق الاعلانانو له فشار لاندې ده چې غواړي په غلطو ادعاو سره خپل قدرت ته پراختیا ورکړي. د دوی ځپونکو پالیسۍ په ډېره کافي طریقه کار ورکوي چې د اوسنیو چیلنجونو غم خوري. جمهور رئیس بایدن وویل ډیموکراسي یعنې د خلکو حکومت ته ځینې وخت کمزوری وي، مګر دا په طبیعي توګه فنری هم ده. دا په خپل د صحیح کولو وړ ده او د خپل اصلاح قابل ده. جمهور رئیس بایدن څرګنده کړه دا هم د بشري ظرفیت د پرانستلو او د بشري حیثیت د دفاع کولو ښه طریقه ده او ستر ستونزې حلوي. او دا د مونږ پورې اړه لري چې ثابته کړو موږ باید د عدالت او د قانون د حاکمیت، د بیان د ازادۍ، د غونډو د جوړولو د ازادۍ، د مذهبي ازادۍ او د هر کس د ټولو طبیعي حقوقو لپاره ودرېږو. جمهور رئیس بایدن ټینګار وکړ چې ډیموکراسي عمل ته ضرورت لري. د ژمنه وکړه امریکا به په دې مثال سره مخکښي وکړي په خپله ډیموکراسۍ کې پانګه اچونه کوي، په عین وخت کې په درسته نړۍ کې د خپلو انډیوالانو ملاتړ کوي. جمهور رئیس بایدن خپلو کورنیو ابتکارونو ته اشاره وکړه چې ثابته کړي امریکایي ډیموکراسي لا تر اوسه ستر شان سرته رسولی شي او چیلنجونه په غاړه اخیستلی شي چې دا ډیر اهمیت لري. په دې کې هغه قوانین چې د کووید-19 تاثیر آراموي، په بنیادی کارونو او وظیفو کې پانګه اچونه، نژادي عدالت او جنسي برابري او انصاف، او د هر امریکایي په حق باندې ټینګار کول چې په ازادۍ، عدالت او خوندي انتخاباتو کې رای ورکول شامل دي. جمهور رئیس بایدن د ډیموکراتیک نویوالي لپاره د جمهوري ریاست ابتکار هم اعلان کړ چې د ټولو ډیپلوماسۍ او د بهرنۍ مرستې د پروګرامونو په کوششونو باندې به ټینګار وکړي چې په نړیواله سطح ډیموکراتیکه غځېدنه او بشري حقوق قوي کوي. د کانګرس سره په ګډه کار کوو، اداره پلان جوړوي چې په راتلونکي کال کې $1.4 میلیون تخصیصوي چې د مطبوعاتو د ازادۍ، د اداري فساد سره په مبارزه، د داسې ټکنالوژۍ په پیاوړي کولو چې ډیموکراسۍ ته پرمختګ ورکړي په ملاتړ ولګول شي. ډیموکراتیک اصلاحات قوي کوي، همدغه راز د آزادو او عادلانه انتخاباتو دفاع کوي. جمهور رئیس بایدن د نړۍ ډیموکراسۍ چیلنج لري چې مخته د بشري پرمختګ او بشري ازادۍ یو ځل د ډیر مخکخ مارش لیدولري. اده څرګنده کړه زه په دې عقیده یم چې موږ دغه کار کولای شو او که موږ په خپلو ځانونو، په خپلو ډیموکراسۍ او په یو بل باندې عقیده ولرو، موږ به دا کار سرته ورسوو. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
قدر من اوریدونکو تاسو د امریکا غشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه واوریده مو تاسو نه په دې اجازه